دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې دی. په خبرونه کې زه ګل ایاز او فرخنده اسد درته هر کلی وای. په خبرونه کې د قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا، پاکستان او له قبایلی سیمو څخه د بې کورکړو شو خلکو په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو. د خبرونه په دوه مینمای کې 219 پروګرامونه سروې او جمهوریت هم اوریدل شي. لومړی خبرونه د فرخنده اسد نه.
د پاکستان په گلگت بلتستان کې د هلیکاپټر راپریوتو په پیښه نن څوک نمانځل کیږي. تیر شپه په سوات کې د امن کمیټې یو غړی وسلوالو په ډزو وژلې دی او شمالي کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بیلستیک میزایل ازموینه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت په گلگت بلتستان کې د هلیکاپټر د راپریوتو په پیښه چې پکې د غیر ملکی سفیرانو په ګډون و کسان وژل شوي نن د څوک اعلان کړي. د مشال رادیو خبریال وایي د دغه مړو شوو اوو واړو مړي او ژوبل شوي 12 کسان نن اسلام آباد ته رسول شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري پرون ماسخوتن په خپله خبري غونډه کې د وسلوالو هغه دعوی رد کړي چې وایي دغه هلیکاپټر دوی راغورځولی.
دوی تکنیکی مسله وا او ویل کیږي چې د دې انجن فیل شوی وو. بلیک باکس په لاس راغلی او هغه محفوظ کړی شوی دی. هیڅ قسمه ترهګری نه ده شوی. دا یو تکنیکی مسله وا چې ورسره هلیکاپټر راغلی.
د اعزاز چودري په خبره په پیخه کې د هلیکاپټر دوه پایلټان هم لشوي او په جوبل شو کې د پولند، هالند، جنوبی افریقا، انډونیزیا، لبنان، سویډن او د رومانیا د سفیرانو په ګډون 8 کسان بهرنیان دي چې هسپتال ته وړل شوي دي. دا پیخه پرون په داسې وخت وشو چې وزیر اعظم نواز شریف د گلگت بلتستان د نلتر په سیلانۍ سیمه کې د چیئر لفټ د یوې منصوبې پرانیستلو ته د یو شمېر هیوادونو سفیران او بهرنیان میلمستیا ته وربللي وو. په سوات کې د امن کمیټې یو غړی وسلوالو په ډزو وژلې دی. د چارباغ پولیس تاړې مشر ایس ایچ او حیات علی شانن مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه په دې سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډزو سخت جوبل کړ چې هسپتال ته یې په لاره سا ورکړه. د دغه پیښې پړه تحریک طالبان خراسانی ډلې په غاړه اخیستې. څو ورځې وړاندې هم د سوات په کمبر سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې یو غړی اکبر علي ناچار وژلی وو. په سوات کې په تېرو شپږو میاشتو کې 8 کسان د هدفي وژنو ښکار شوي دي چې د ځینو پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. په خیبر پختونخوا کې د ټرافیک په دوه بیلو پیښو کې دوه کسان مړه او شاوخوا 1.5 جوبل دي. ریسکیو 1122 چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه د پیښور په مفتی محمود پل د سورلو یو بس واوړید چې پکې د بس کلینډر مړ او 2 نور جوبل شو. بلخوا له دې وړاندې پرون د 400 په رزړو سیمه کې د واده د جنجانو یو ګاډی اوختی چې پکې یو کس مړ شوی او 8 نور جوبل شوي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوزدیر په هلکه پی کې 95 باندې د شوو وروستیو زمینی انتخاباتو کې ښځې له ووټونو اچولو منع کړل شوې وي. بلخوا پرون مازدیګر د خیبر پختونخوا د ښځو د حقونو د څارنې سرکاري کمیشن په یوه خبري غونډه کې په سیاسي ګوندونو نیوکې وکړې. د دغه کمیشن مشر نیلم تورو په دغه وخت وویل
موند سرکار نه دا ریکوست کو دا ډیماند کو ریکوست نه ډیماند کو چې دا الیکشن نل او وایډ کنسیډر کی چې کم ملک 52% پاپولیشن ریپرزینټ نه کی هغه ملک بس ترقی کی.
بلخوا الیکشن کمیشن پرون په خپل یو خبر پانه کې ویلي چې د سکس مګام پورته کولو مخکې د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري او د یاد حلقې د انتخاباتو مشر چارواکي ته امر کړی چې د دې خبرې وضاحت وکړي چې ولې خځې له ووټ اچولو نه منع کړل شوي دي. د خیبر ایجنسۍ په واړه کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي کډوال خپل کورونو ته تر ستنېدو وروسته وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی وویل چې کورونه، هسپتالونه، سکولونه یې اړنګ پراته دي او د پاکو اوبو د نشتوالي په ګډون نورې یو شمېر مسلې لري. د باړې سیمې یو مشر ابراهیم اپریدی وایي حکومت له پکار دي چې کډوالو ته له ستنېدو مخکې ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
نو په کور دی چې د غونه مخکې د مونږ د صحت، د تعلیم، د روډ، د دغو شیانو بندوبست وکړي او چې دا لوکله مونږ څو چې لکه پاسونتیس را لوړ شي و د مکم بچي چې واپس درومي.
د د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم ادارې چارواکي وایي د پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره کړل شوو د باړې د کاخلو کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدو لړۍ سرته رسېدلې او ډېر زر به د نورو کامونو لپاره هم د ستنېدو یو پلان اعلان کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. شمالي کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بیلستیک میزایل ازموینه کړې ده. د کوریا سرکاري خبري اجانس ویلي چې دا ازموینه د هیواد د مشر کیم یونګ یین په امر شوې. دا ازموینه یوه ورځ وروسته تر دې وشوه چې پیونګ یانګ د امریکا دا تورونه رد کړ چې ویلي وو فضایي څېړنې ښایي چې شمالي کوریا د بیلستیک میزایلو پروګرام جوړ کړی دی. د برتانیا په انتخاباتو کې کنزرویټیو ګوند په پارلمان کې 310 سیټونه وګټل او دا شان کامیاب وګرځیدل. د ډیوډ کیمرون په مشرۍ کنزرویټیو ګوند په ټول ټاکنو کې خپل ټول سیاسي ګوندونه تر شا پرېښودل او له دې سره یو ځل بیا ډیوډ کیمرون د راروانو 15 کالو لپاره وزیر اعظم شو. بلخوا د کنزرویټیو ګوند لوی سیاسي مخالف لیبر پارټي 222 سیټونه ترلاسه کړ. د نتیجو د راتلو وروسته د لیبر پارټي مشر اډ ملی بینډ د دغه ګوند د مشرۍ نه هم د مستعفی کېدو اعلان وکړ. او بل خبر دا چې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په شمال کې د ساده خار اوسیدونکو ته خبرداري ورکړې چې له هغه ځای اوسي. د سعودي عرب سرکاري ټلویزیون د ائتلاف ځواکونو لخوا ویلي چې ساده خار د حوثي یاغیانو د فعالیتونو یو مضبوط مرکز دی. د سعودي عرب جاسوسانو تیر ورځ د پمپلیټونو په غورځولو سره د دغه خار اوسیدونکو ته خبرداري ورکړه چې د سیمې په وخت تر 2 بجو دا خار پرېږدي. په همدې حال کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د حوثي اغیانو د موافقې په صورت کې به د مئی د میاشتې له 12 نیټې نه 15 ورځنی اوربند پیل شي. دا خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com هم داراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. په کوز دیر کې د خزې د وټونو اچولو نام منې کولو پر ضد مدني ټولنو اندېښنې سرګندې کړې دي. دوی له سیاسي ګوندونو غوښتنه کوي
د خزو په پولیټیکل پارټیسپیشن ته اګری نه دا پولیټیکل پارټیانو چې په کوم ورځ دوی د ځړنه اګری شو د پولیټیکل پارټیانو له څنګه د بنچ لوزي دي د خزو د فریډم ورکول سلام وزي.
د خیبر باړې کډوال له حکومت د بیرته تګ نه وړاندې څه غوښتنې لري؟
حکومت نه مطالبه کوو چې دا زمونږه د پیسې چې کمی دي دا هر یو ورور له میلو شي واره فیملی خاندان له میلو شي نو سناسه گزاره به جوړه شي.
په پاکستان کې مش افغان کډوال لپاره قانوني اسناد ترلاسه کولو یو مرکز جوړ کړ شوی دی خو کډوال ترې مطمئن نه ښکاري.
دا هر حکومت فیصلې چې دی هغه د 15 کالو فیصلې دي. 15 کاله پس هغه نشته بیا بل حکومت راځي هغه بیا خپل مشن په کار باندې ډیره ګرانه ده.
په جمهوریت خبرونه کې مو په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو ارزښت موضوع څېړلې.
یا وړې وړې مسلې چې کم د خلکو د ژوند سره روزانه تعلق ساتي دا په بنیادي په لوکل په مقامي لیول باندې چې دا حکومتونه حل کوي.
سروې 19 پروګرام هم په خبرونه کې لرو. د دې ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو څخه وسه. تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږیده. پاکستان په ګلګت بلتستان کې د هلیکاپټر راغورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو مړي اسلام آباد ته رسول شوي دي. په دې پیښه کې د ناروې او فلپاین د سفیرانو په ګډون و کسان وژل شوي. نن وزیر اعظم نواز شریف په ټول هیواد کې ماتم اعلان کړی دی. تفصیل ریاض موسی خیل نور.
د جمعې پورز د ګلګت نلتر سیمه کې د هلیکاپټر پیښه کې د وژل شوي کسانو مړي اسلام آباد ته راوړل شوي دي. په نور خان ایربیس د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف، د فضائیه مشر سهیل امان، خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری او نور سیاسي او پوزي مشروالي موجود وا. په دې موقع پوزي مشر او نور پوزي افسرانو مړو ته سلامي وړاندې کړه. خپل خبرو کې خارجه سکتر وې چې دا د ټول کام د پاره لوی غم دی او مړي به د ضروري کاروایي وروسته یو ورځ دوه کې د پوره اعزاز او احترام سره خصوصي جهازونو کې متعلقه ملکونو ته ولېږلی شي. بل طرف ته وزیر اعظم نواز شریف د ټلیفون د لار د ناروې وزیر اعظم سره خبرو کې د هغوی د سفیر او د ملیشیا د وزیر اعظم سره د سفیر د کور ودانې په مرګ غم راضي ښکاره کړې ده. د دې نه وړاندې بیګا خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری د خبري غونډې دوران وې چې پیښه ترهګري نه بلکې تکنیکی مسله ده. دې وی تکنیکی مسله وا او ویل کېږي چې د دې انجن فیل شوی و. بلیک باکس په لاس راغلی او هغه محفوظ کړی شوی دی. هیڅ قسمه ترهګری نه ده شوی. دا یو تکنیکی مسله وه چې ورسره هلیکاپټر د ده په خبره د جوبلو درملنه روانه ده، خو د انډونیشیا د سفیر حالت ډیر ښه نه دی. اعزاز احمد چودھری زیاته کړه چې د پیښې پلټنې هم روانې دي. پسندست توګه پوځي مشر راحیل شریف د بریګیډیر په مشرۍ کې یو بورډ جوړ کړی چې د پیښې پلټنې وکړي، او دغه بورډ خپل کار شروع کړی دی او ډېر ژر به پته ولګي چې د پیښې وجه څه وه. د دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف نن ټول ملک کې د یوې ورځې سوګ اعلان کړی او په ټولو سرکاري او غیر سرکاري ودانو به کامی بیرغ نیمکه خووي. نوموړي درې وفاقي وزیرانو ته د مړو سره د هغوی ملکونو ته د تلو هدایت هم جاری کړی دی. د یادونې ده چې پرون د جمعې په ورځ د گلگت پنل ترسیمه کې د هلیکاپټر را پریوتو په پیښه کې د ناروې او فلپاین د سفیرانو په ګډون اووه تنه مړه او ځینې نور جوبل شوي وو، او طالبانو د دغې پیښې ذمواري قبوله کړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمنو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په کوز دیر کې په پی کې 1590 حلقه کې د خزو لخوا په وټونو نه اچولو د خیبر پښتونخوا د خزو د حقوقو کمیشن سختې اندېښنې څرګندې کړې دي، او له الیکشن کمیشن یې غوښتنه کړې ده چې دا ټاکنې دي حبس وګرځوي. خو الیکشن کمیشن وایي چې په دې لړ کې څه قسمه ګام پورته کولو له وړاندې دوی د خیبر پښتونخوا د چیف سیکرتر او د کوزدیر د ټاکنو د سارنې د مشر یا ډیسټریکټ ریټرنینګ افیسر او په دغه حلقه کې برخه اخیستونکي کاندیدانو نه تحریري جواب غوښته دي. نور تفصیل له پیښور غلام غوس راکوي.
تیر مازیګر په پیښور پریس کلب کې د ښځو د حقوقو د سارنې سرکاري کمیشن په کوز دیر کې په تازه زمینی ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو لخوا ښځې د ووټونو ورکولو نه په لری ساتلو سختې نیوکې کړې دي، او د ښځو د حقوقو د سارنې د کمیشن مشر نیلم تورو له الیکشن کمیشن غوښتنه کړې ده چې دا زمینی ټاکنې دي غیر قانوني وګرځولې شي.
کانسټیټیوشن حق ورکړی دا غي حق او چلے شوی دی، دا ډېر غلط کار شوی دی. موږ د سرکار نه دا ریکوست کوو، دا ډیماند کوو، ریکوست نه ډیماند کوو چې دا الیکشن نل او وایډ کنسیډر کی چې کم ملک کې 52% پاپولیشن ریپرزینټ نه کی هغه ملک په ترقی کې.
د دغه خبری کانفرنس پر مهال د دیر د سیمې سره تعلق لرونکي د ښځو د حقوقو مبارزي شاد بیگم بیبي مشال ریډیو ته وویل چې پکار ده حکومت داسې یو قانون جوړ کړي چې تر مخه د ښځو د ووټونو اچولو بغیر ټاکنې غیر قانوني وګرځولې شي.
په نور دل کې چې کم سیمه ده د دې غونټه چې کم نور خوښ شته کم ځای دی ملکن ډیویژن کې پدې کې دا اول نه زمونه دی، بلکې زه وایم چې زموږ خدا بس قسمتی ده د 73 نه تر اوسه پورې زموږ په الته په سیاسي عمل کې د ښځو شرکت هغه شانت نه دی کم چې سونه پر زور پکار دی. تر څو پورې چې حکومت پاکستان او د دې عدلیې سدیز قانون سازی نه کړي چې کفر اس کا په کوم علاقه کې د ښځو ووټینګ نه شوي، د هغه پولیټیکل پارټي ریجستریشن چې دوی یو سمبولیکلی په پاکستان کې نه منسوخ کړي، چې د څه قانوني چې سبا موږ د پولیټیکل پارټي ته ویل شو کتا د دې پولیټیکل ښځو د پولیټیکل امپاورمنت خلاف ورزي وکړه موږ پتا وایي دا مقدمه کوو.
شاد بیگم بیبي زیاتوي چې کچيري سیاسي ګوندونه وواړي نو سرنګ چې دوی له د ښځو د ووټ اچولو نه د منع کولو چل ورزي، نو دوی له دا چل هم ورزي چې سرنګ به ښځي ووټ اچولو ته حسوي.
او خدي چې کاندي د خځو په پولیټیکل پارټیسپیشن ته اګری نه دا پولیټیکل پارټیانی چې په کوم اورز دوی د ځړنه اګری شو د پولیټیکل پارټیانو لکه څنګه د بنچل ورزي دي د خځو د فریډم ورکول چلا مورزي.
بلې خوا ته په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مرکزی دفتر نه د کوز دیر په پی کې 1590 حلقه کې د خځو د ووټونو د نه اچولو په لړ کې په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د سقسمه ګام پورته کولو نه وړاندې دي د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری او د کوز دیر د ټاکنو د سارنې مشر یا ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر الیکشن کمیشن ته جواب ورکړي چې د کومو وجوهاتو په وجه په کوز دیر کې خزي د رایو اچولو نه محرومه پاتې کړې شوې دي، او الیکشن کمیشن په دغه حلقه کې په ټاکنو کې برخه اخیستونکو و امیدوارانو نه هم وضاحت طلب کړی دی چې دغه ټولو حالاتو وضاحت وکړي چې ولې په کوز دیر کې خزي د خپل ووټ اچولو نه محرومه پاتې کړې شوې دي. او الیکشن کمیشن ویلي دي چې د 14 مئی پورې دي د لړکی خپل ځوابونه الیکشن کمیشن ته واستولې شي.
کله ما درنکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وایي د عوامي نېشنل ګوند یوې مرکزی مشري او د پارلمان پخوانی غړي بشرا ګوهر د کوزدیر په انتخاباتو کې ښځو ته د ووټ د حق نه ورکولو پر ضد په الیکشن کمیشن کې یو اعتراض داخل کړی دی. خدا جماعت اسلامی امیر سراج الحق بیا وای ښځې په خپل رای ورکولو ته نه دي حاضر شوي. تفصیل د شاهین بنیری پر رپورټ کې.
د پښتونخوا د کوزدیر د حلقه 95 په ضمنی انتخاباتو کې د غیر حتمی نتیجو تر مخه د جماعت اسلامي کاندید اعزاز الملک 13,098 ووټونه اخیستي دي او بریالي ګرځول شوی دی. د هغه په مقابله کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید بهادر خان 14,822 ووټونه اخیستي دي. د کوزدیر په دا حلقه کې د ښځو 53,819 رجسټرډ ووټونه دي، خو ولې د راپورونو تر مخه په دغه زمینی انتخاباتو کې یوې ښځې هم خپل رای نه دا ورکړې. د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشره او د پارلمان پخوانی غړی بشرا ګوهر مشال لیډو سره په یو مرکه کې ویلي په مقامی کچ ټول سیاسي ګوندونه د دې ذمہوار دي چې ښځې د ووټ یا رای اچولو د حق نه بے برخې کړي دي. بشرا گوہر زیاته کړه چې د دې پر ضد په الیکشن کمیشن کې خپل اعتراض جمع کړی دی.
د لارډن چیف الیکشن کمشنر دفتر ته او ما ورته یو ریټن کمپلینټ ورکړی دی، او زما په خیال دې کې زما څه شک نه دی په کار چې ټول لوکلی انوالو دي په دې کې. ما ورته ویلي چې یو خو نوټس دی والی په خپله، ځکه چې 53,000 پلس چې ووټرز دي، ريجستريډ ووټرز دي، آی کې یو کس هم ووټ وانه چي، نو دا خو یو سیریس خبره ده. او دا دې پروف وګڼي چې دلته کې یو اګریمنت شوی دی، ټیک دی، ځان دې مطمئن کی نوټس دی والی، او دای په بیسز باندې دا الیکشن نل اند وویډ کی.
د قانوني چارو کارپوه شیر محمد ایډوکیټ وایي ښځې د رای د حق نه بې برخې کول د پاکستان د دستور پر ضد یو عمل دی، خو الیکشن کمیشن دا انتخابات هله ابس ګرځولی شي کله چې د دې پاخه ثبوتونه وي چې د رایو په ورکولو کې د ښځو مخه نیول شوې ده. نوموړی وویل
زما خپل رای دا چې دې کمپلینټ باندې الیکشن کمیشن دا الیکشن نه لمرشي کوي. داغه ورته دا چې یو ووټر چې دی کله مرځي په سټیشن ته ووټ اچول نه راځي، نو د حکومت د الیکشن کمیشن دا ځواب نه جوړیږي چې تاسو زرو پر سټیشن ته راوړي. دا ووټر چې دی دا د نیمې یعنی حلقه ووټر چې دی خاص انا دا سی چې دا هغه ملکول د پرا به یو ثبوت پکاروي.
بلخوا د جماعت اسلامی امیر سراج الحق د زیارت په ورځ د میډیا سره د خبرو په وخت ویلي چې د هغوی ګوند د ښځو په ووټونو څه بندیز نه دی لګولی او ښځې په خپله خوښه رای اچولو ته نه دي حاضر شوي.
شاین بنیرو چې تاسو رپورټ وړاندې کولو قدمونه اوریدونکو د خیبر ایجنسی باډی څخه به کورکل شو. خلکو په پیښور کې یو خبري کانفرنس پر مهال غوښتنه کړې چې د واپسي پر مهال د نړیدل کورونو په سر د حکومت لخوا اعلان شوي پیسې دي روپۍ دي سه واخل شي. د دغه خبري کانفرنس نور تفصیل زلان یوسف زیرا کوي.
د خیبر فلاحی کمیټې صدر او د باړې څخه بې کوره شوی حاجی داود خان د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا د بې کوره شوی خلکو لپاره د واپسې پر مهال د نړیدلي کور په سر 4,00,000 روپۍ تاوان کم نه.
لکه اوس موږ له حکومت خو د کور په سر باندې تباشوي کور 4,00,000 روپۍ مقرر کړی دي، خو موږ دا وایو پوه شو کنه چې دا 4,00,000 د کور د پاره کمی داسي دي چې زموږ روایتو مطابق کې زموږ په یو کور کې 4,50,000 ورونه موږ اوسېږو، نو دا کور چې کم تبا شوی دا د ټولو ورونو تبا شوی دی. نو دا حکومت نه مطالبه کوو چې دا زمونږه دا پیسې چې کمې دي دا هر یو ورور له میلو شي، واره فیملی خاندان له میلو شي، نو سنا سه گزاره به جوړه شي.
د قوم ملک دین خیل سلطان محمد وای چې دوی د سلور ورونو کورنۍ په یو کور کې اوسېدل، کور یې وس په ډاګه نړېدلې پروت دی او دوی اندېښمن دي چې په 4,00,000 روپۍ به څه کوي.
دا خو بېخي امکامې دي، په دا باندې خو بېخي هېڅ هم نه کېږي. هغه کم کورونه چېرته غوېدلي دي واپسې چې ملبا وي چې تاوي، نو دا خرچه صرف په ملبا باندې به وشي، نور شاید په دا باندې نه کېږي.
د باړې څخه بې کوره شوي حاجي حکم خان وینا ده چې د بې کوره شوي خلکو د بیا آبادولو وړاندې د ښه او وسا ژوند لپاره دوی ته د کاروبار او د ګټې وټې اسانتیاوې برابرول پکار دي.
زموږ د پاره د بازار فاسم مرګرو ویلې، خو د نوکریانو او د لیویز او د خوصدارو نوکریانې راکي او بازار ته کولو کی نو زمونږه دهشتګردی به ختم شي اوس ملک په آرام دی خو صحیح امن راغلی دی خو اسې نه چې دا امن راسه بیا خراب شي د بیروزګاری نه ټولې مسالې مونږ لا خرابېږي
د باړې یو بل اوسیدونکي محمد سعید مشال رډیو ته وویل چې دوی له حکومت د تعلیم صحت او د ژوند د نورو بنیادی اسانتیاو غوښتنه هم کوي
ټول ناول د مونږ د بجلی نظام خراب دی د واپسې نه مخکې د بجلی نظام ټیک شي چې د بجلی نظام ټیک شي مونږ له به د اوبو سهولت ملاو شي چې اوبه راشي د خلک په خپله باندې آباد شي دلته د مونږ د هسپتال نظام نشته که د شپې مونږ له ډیلیوري کیس پیښ شولو یا څه بله ایمرجنسي پیښه شوله مونږ بیا سیکورټي فورسز نه پرېږدي هغه سړی به مونږ سره بلته په هغه ځای کې مري ټولو نه بیا هغې نه بعد سکول دی چې هغه بنیادي شی دی تعلیم دی د تعلیم نه بنیادي شی سره شته نه چې په تو کې تعلیم یافته خلک نوي
د ایف ڈی میں ترمخا د باړې څخه بې کوره شوی شپږ اتیا زره کورنیو کې تر اوسه د اکاخېلو شل زره کورنۍ خپلو سیمو ته واپس شوي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د فاټا قدرتي افغانانو سره د مبارزې ادارې ایف ڈی ایم اے وای باړې ته یې د اکاخېلو کډوالو ستنېدو عمل پای ته رسولی. اداره زیاتوي چې اوس به د نورو قبیلو د ستنولو کار پیلوي. نور تفصیل فرهاد شینواری نور.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره ایف ڈی ایم اے وای چې د مارچ شلمې نیټې نه تر اوسه پورې د باړې کاخېلو خواوشا شل زره کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې کړې دي او د رجستر شو کورنیو د ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی او دې نه پس به ډېر زر د نورو قومونو د واپسۍ نیټې هم اعلان کړې. د دغې ادارې چارواکي وایي چې د ستنېدو په وخت هرې کورنۍ ته د موبایل سم او د ای ټی ایم کارت په ذریعہ 15,000 روپے مالی مرسته ورکوي او د سره سره خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ورکوي. خو په دې ورستو کې باړې کاخېلو تاسو تون شوي نظر پر دې مشال ریډیو ته وای چې دلته یو شمېر سانتیاو ته اړتیا لري.
نو مسالې خو دلته مونږ دالي چې مونږ دیوګو مسالم د کورونا خراب شوی دي. نو دا مسالې خو مونږ زیات دي چې کوم سکولونه دي او هسپتالونه دي هر څه دي مونږ
بنیادی سانتیاو بندوبست ورتا د مخ کې نه کوي.
نو پکور دای چې دغه نه مخ کې مخ کې د مونږ د صحت د تعلیم د روټ د توغ شینو بندوبست وکي او چې دا لوکله مونږ څو چې د پاسونتی سره لور شو د مکم بچی چې واپس درمي اچ سکولونو کې د کرشي کې موږ کورونا ورون شوی دي نشته دی. تعلیمي چې څومره درزګر یو نشته دی. صحت ته پوره چې دی هسپتالونه دي د نشته دی. روډ نشته دی.
او د اکاخېلو یو مشر عبدالمیران پردي هم د کډوالو شکایتونه صدا سي وړاندې کړل
چې ډېر خلکو مشکلات دي چې چا ته لازر روپیا ملاو شولې چن کا سونو ته او جوړ ته نه دي ملاو زیات نه زیات تکلیف ته وبو دي. حکومت یې وزول چې اول د وبو بندوبست کوي اغه نه ورستو دی بیا هغه لکه نسی برای مهربانی کرے چې مو د والد اوبو او سره جخت بجلی بندوبست وکي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وای چې د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي ترقیاتی پیکج او نړیوالو امدادي ادارو په مرسته به په باړه کې ډیر زر د بیا بحاله کارونه پیل شي او د خلکو د اوبو صحت تعلیم او د سرکونو ستونزې به هوارې شي. یا د دیویش باړه د روان کال د فروری په میاشت کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او اوس ورته د بې کورشو خلکو ستنېدل پیل شوې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی ده. پاکستان حکومت وایي چې په دغه هیواد کې میش افغان کډوالو ته د پاسپورت او نورو قانوني اسنادو جاری کولو لپاره په اسلام آباد کې یو ځانګړی مرکز جوړ کړ شوی دی. له دې مرکز څخه افغان کډوال کولی شي چې په پاکستان کې پاتې کېدو لپاره ضروري قانوني اسناد ترلاسه کړي. نور تفصیل سراج زهیر نور.
اسلام آباد کې د جمعې په ماخام د سینټ غونډې ته خپل وینا کې د صفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وی چې پاکستان کې میشت 15,00,000 غیر رجسٹر افغان کډوالو د رجسٹریشن عمل به روان کال د جولای میاشت نه شروع شي او دا شن به د دې وروسته ټول افغان کډوال رجسٹر شي او کبیا سو غواړي چې په پاکستان کې ایثار شي نو پاسپورت او نور قانوني کاغذونه به جوړوي. او په دې غرض د افغانستان حکومت لخوا په اسلام آباد کې د پاسپورت د اجرا لپاره یو سیل جوړ کړل شوی دی. دی بل پلو پدی اڑا اسلام آباد کی یو افغان چارواکی مشال ریڈیو تا اوی چی پدی معاملہ پاکستان سره خبرې اترې روانې دي او ډیر ژر به یو افغان پلاوی اسلام آباد ته په سفر راشي چې دارنګ پدی چارو ختمی فیصله وکړي. همداشان کله چې مشال ریډیو د پاکستان حکومت پدی فیصله په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو نو پوښتل نو د نوخار ازاخیلو کې مشر ډاکټر رحیم الله شرافت وی چې دوی ته په پاکستان کې په پاسپورت ژوند تیرول ډیر ګران شي باید چې حکومت یې وبل لار ولټوي. نوموړي زیاته کړه
د هر حکومت فیصله چې دی هغه د پنځو کالو فیصله دي. د پنځو کالو حکومت فیصله هغه فیصله ده چې هغه خپل مشن په کار باندې چې پنځه کاله پس هغه نشته بیا بل حکومت راځي هغه بیا خپل مشن په کار باندې ډیره ګرانه ده. دوی په دې بارډر باندې په دې 2800 کیلومتره سرحد باندې د کوټې بلوچستان نه بغیر دلته د ورځې چې دي لس زره کسان خوا دېخوا کېږي. لس زره کسان سره به ته ویزو سره به څه کوې د دې اوکیا سره به څه کوې دا به څه کوې دا افغانان خو دلته چې دي اوبه څنګه بېلېږي اوبه خو نه بېلېږي. دې له پاسپورټونه ډېر مشکل کار دی. دوی له یو اسانه او روښانه لار برابرول غواړي چې د خلکو له مشکلات نه دواړو ولسونو له مشکل نه وي. اسانه لار ورته په کار ده. دا لاره ډېره مشکله ده. د پاسپورټونو لارې سره څوک موافقه نه کوي دا ډېره مشکله ده.
د سفرن د وفاقي وزیر په وینا چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستارتیا نېټه د روان کال د 1 دسمبر پورې ده. خو که څوک په خپله خوښه تلل غواړي نو هغوی ته به اوس د $200 په ځای $200 ورکول کېږي. په دې باندې له مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن وویل چې لومړی دې د دوی ملک او اقوام متحده په افغانستان کې د دوی لپاره زمينه برابره کړي نو هله به ممکن شي چې دوی واپس لاړ شي. نوموړي زیاته کړه
تقریبا در دیش کال کی اسی دلتا ماجریم اوار وقت افغانستان تم زم تا جراتا کم کم مشکلات سی زر وزنرا تا افغانستان کی بیزم دیو افغان لفار ملازم انا دیچ کلو شرایط کلار اوار چوک چرا چه وار چوک واخی ایغا تا پوست نستا کما لیکن تا پوست نستا نگو حکمت سرا دا خود رستا چه اغار اونی سی وی نیسی در دیری نمانه دا سی در تخیم کنن نو پتا یه نسبا ایس دا غارداش نالا دیو نو سو دالر سوک سکی زندگی سرا پی ختمی
کلی چی مشال ریڈیو دا حکومت پدی فیصله او دا افغان کډوالو پدریز باندی اسلام آباد کې د اقوام متحده د افغان کډوال لپاره د ادارې یونیسیار د ویان کیسر اپریدی سره د هغه د ټلیفون په نمبر بیا بیا رابطه وکړه خو رابطه سره ونه شوه. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو په ننګرهار کې د سولې کمیټې سره 13 تنه د دولت وسلوال مخالفین یو ځای شول. چارواکي وایي چې دغه وسلوال به د تورخم جلال آباد د لارې په اوګدو کې په بیلابیل ولسوالیو کې د دولت او ولس عزت وسلوال فعالیتونه ترسره کول. نور حال له جلال آباد نه د باز محمد عابد پر رپورټ کې ورو
دغه 13 کسیزه ډله چې د ننګرهار په بیلابیل سرحدي ولسوالیو کې د دولت پر ضد وسلوال فعالیتونه ترسره کول د شنبه په ورځ د ننګرهار د سولې کمیټې سره یو ځای شول. د ننګرهار د سولې کمیټې مشر ملک نذیر په دې اړه خبریالانو ته وویل
13 کسان چې یو قومندان ده دوی د امنیه قومندانې او د استخباراتو او د سولې په شریکو الو ځلو باندې راغله او د خپلو وسلو سره د سولې پروګرام سره یو ځای شول. فعالیت په نازیان پنیخیل ممندره بټیکوټ دې ځای کې فعالیت کول قومندان غازی نمیږي.
د سولې کمیټې سره یو ځای شوي وسلوال وایي چې دوی به له دې وروسته د وطن دورانولو په ځای د وطن ابادولو ته مټې رانغاړي. یو تن مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نوم غازی تشکیلات هم نیازیان نه راکړلی ګوره بس دا پیښو مامان د عبدالخیل د وتره لوېدل ای سړک ته بم راټی دا کارم کچ وران کاری بس وران کارم کدری ګوره حکومت هم غزا او پوله وران پس دنه به زه ښه همکاري کړم افغانستان حکومت سره.
د سیمې یو تن قومي مشر وایي کوم وسلوال مخالفین چې د سولې له شورا سره یو ځای کیږي د سیمې په امنیت مثبت اغېز شیندي.
ستار دی ولسوالی ما هڅ کمینه دی بالا ده دا غورونه چې د سولې پروسې سره یو ځای کیږي دا پوره اغېز په خلکو باندې لري چې دوی په لیارو کې راوته په لیارو کې چې دغه مسافر په دې لیارو باندې تلل دوی لپاره سهولت هم پیدا سو. بل اغېز دا ده چې د هغوی کتار ور باندې کم سو او بل خبره دا ده چې هغوی هم دې ته تشویش کوي چې دا لاړو مثلا هغوی دومره خوشحالي وکړه او دومره استقبال وکړو کېدای شي چې هغوی ته ملارې بل عزت په زړونو کې واچي او د سولې پروسې سره یو ځای شي.
د سولې د عالي شورا د ولایتي کمیټې چارواکي وایي چې هر هغه وسلوال چې د سولې له شورا سره یو ځای کیږي قومندان ته یې د شپږو میاشتو لپاره د میاشتې 15,000 افغانۍ او د ګروپ هر ملګري ته یې 8,000 افغانۍ ورکول کیږي. د یادولو ده چې تر دې مخکې هم د ننګرهار د سولې له کمیټې سره 1540 تنه د دولت وسلوال مخالفین یو ځای شوي وو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو ته تاسو غواړئ قدم اړوندونکو د ماسپخین درنی وجې شوې دي. فرخند اسد نبا د خبرونو لنډیز وره.
د پاکستان په گلگت بلتستان کې د هلیکاپټر راپریوتو په پیښه نن څوک لمانځل کیږي. په دغه پیښه کې د غیر ملکي سفیرانو په ګډون اووه کسان وژل شوي دي چې مړي اسلام آباد ته وړل شوي. پوځ وایي دغه هلیکاپټر د تکنیکی خرابې له وجې پریوتی. تېره شپه په سوات کې د امن کمیټې یو غړی وسلوالو په ډزو وژلی دی. د چارباغ پولیس وایي تېره شپه په دغه سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډزو سخت ژوبل کړ چې هسپتال ته په لارې سا ورکړه. د دغه پیښې پړه تحریک طالبان خراساني ډلې لیدا. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوچ دیر په حل کاپی کې 95 باندې شوو وروستیو زمینی انتخاباتو کې خزې له ووټ اچولو منع کړل شوي وي. په خیبر پختونخوا کې د ټرافیک په دوه بیلو پیښو کې دوه کسان مړه او شاوخوا دیر ژوبل دي. د خیبر ایجنسۍ په باره کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي کډوال خپل کورونو ته تر ستنېدو وروسته وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. دوی زیاتوي کورونه اسپتالونو اسکونه اړنګ پراته دي. د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وسلوالو له کرکټ میدان ځان سره په بوتلو ځوانانو کې سلی ریش خوشی کړی دي. شمالي کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بالستیک میزایل ازموینه کړې. د کوریا سرکاري خبري اجانس ویلي چې دغه ازموینه یې د هیواد مشر کیم جونګ این په امر کړې ده. د برتانیې په انتخاباتو کې کنزرویټیو ګوند په پارلمان کې 321 سیټونه وګټل او دا شان کامیاب وګرځېدل. او له دې سره یو ځل بیا ډیوډ کیمرون در روان 500 کال لپاره وزیر اعظم شو. بلخوا د کنزرویټیو ګوند لوی سیاسي مخالف لیبر پارټي 222 سیټونه ترلاسه کړ. او د عراق په مشرقي برخه کې د شیعهګانو د یو عبادت ځای مخې ته تیر ورځ په دوه بمی چاودنو کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي.
فرخند اسد وچې د خبرونو لړنځي تاسو ته وړاندې کول سوخ شوې دي. د ونیس پروګرام سروې په نننۍ خبرونه کې به تاسو د سکواش لوبغاړي نورینا شمس سره خبرې واورې. دا پروګرام په تکراری بڼه خپرېږي او د دې پروګرام کوربه ملیحه امیرزاده ده.
السلام علیکم او ستړي مشه. په سروې پروګرام کې درته زملي حمیر زاده هرکلی وایم. په نننی پروګرام کې را سره لپې خبره نورینا شمس میلمنه ده. نورینا د لوبو له میدان سره تعلق ساتي چې تر اوسه په کورنی سطح په لوبو کې د سرو زرو 2 تمغې ګټلې دي. نورینا نن سبا د پاکستان سکواش فیډریشن د 18 کالو نه کم عمر ماشومانو په لوبو کې حصہ اخلي. هغه په کال 2008 کې په چین کې په اولمپک لوبو کې د سایکل په مقابله کې د کانسی تمغه لاسه کوونکی د پاکستان تر ټولو کم عمره ماشومه وه. هغه د پیښور د ښځو د تجارتي ترقۍ مرکز غړی هم ده چې د څه مودې لپاره خپل تجارت هم سنبال کړی دی. نورینا د ایشیا د چیمبر آف کرافټس پرسن تر ټولو کم عمره غړی ده چې د ځوانانو د مسلو نمایندګي هم کوي. هغه د لاهور د نېشنل کالج آف آرټس تر ټولو کم عمره هنرمند ایوارډ لګاتار د 3 کلونو لپاره اخیستی دی. د دې نه علاوه هغه په 2012 کال کې د ګلجی آرټس اکامی ایوارډ هم ترلاسه کړی. په نننی پروګرام کې بل نورینا سره خبرې کوو. نورینا، تاسو ته په دې پروګرام کې هرکلی وایو.
ډیره مهرباني. څنګه خلک چې ما اوري هغه ټول ته زما سلام دی. السلام علیکم. او چې ټول پاکستانیان دي، څونه پښتانه دي، افغانستان دي، که ټول هم دي، بس هغوی ته زما سلام وایي.
ډیره مننه. وعلیکم السلام نورینا. تاسو د لوبو د میدان سره تعلق دی او نن سبا تاسو د سکواش لوبه کوئ. دا به تاسو کوم چې سپورټس یا لوبو طرف ته تاسو څنګه پام شو؟
زما ځای پیدایشتي دی، زه په دې لور کې پیدا شوم چې مرګ لري کې.
نو التبا دا خبر ہوا چی جنکو دوبارہ باہر ہوتل دیر جات گران خبر ہوا ہما بابا چی ہوں اگی با دا تول ہر چی ہوں نو دا منتظ سہولتو نو بکور کی ہم فراہم کری نو اگی سرا زمان یو سائیکل نو نو سائیکل مما و زمان رو یو زی چلو نو اگی سرا زمان شوق پیدا شو نو اگی چوز بھی بکل زمان لیکن زمان انکل تا پتا ہو لگی دا بابا تا پتا ہو لگی دا چی پدی کی یو تو دن نیو صلاحیت تی چی دا سکولی شی زمان بابا باول نہ منی پاول خبر ہو چکل جمع بابا مات ہوئی چی بچے خلق بس وہی چکل تو سائیکل تو کھینچی نو زما بابا پیشے لحاظ کرا ٹکٹ دارو کافی میں دفعہ برو کیا چی بچی خلق مسا ہوئی چی ٹکٹ دار سبرو سیکل تو خطر لدا اور پر اوڑو نمانے کر دی زما آتے میں آل خلق بفخر میں سوچی چی کلا داغی ملک تا داغو یو دی پختو وطن تا یو ٹرافی راوڑ ریش نمائندگی خبر ہماری شانتی سلسلہ جاری ہو ساتلا اور ابھی شانتی کرکٹ میدان سے ہو شما اور صحیح طرح لما
السلام علیکم زادل سنتورای د کورمی جان سینا سلامونه او نیکل وړاندې کو خصوصا توسي ملمنه ته ډیر سلامونه وړاندې مو تاسو دینه دا د مو پختنو سیمه کې خاینې د سي ډیر قابل جنستا آیا دي څو مسبکو کې ابراخه خستی دي او اوسه پورې دي څو کوپونه ګټلې دي
او اوسه پورې خو چې کلام کوم تاسو ته ما څنګه وې دي زما یو پاکستان ریکارڈ دے دکا تاسو وی دیکھی تھی شپے تو دعا کا پختو کے وقت تاسو وی سکسٹی ٹو مطلب پہنے سے سکسٹی ٹو آئے گولڈ میڈل تھی آگا جمع پر نیکسٹ لیول مانی کیا تھی اور بین نیشنل مانی دیر کم ما کرکٹ میدان کیوں کری تھی ما دا سپورٹس کا میدان کیوں لگ دی جمع بیڈمنٹن کیوں لگ دی جمع پر ایتھلیٹکس کم دا ہائی جمپس
د لوبو لپاره خو ډیر پریکټیس پکار وی او ډیر محنت پکار وی دا دیو جینې د لپاره چې فکر کوم په پښتونخوا کې د سی خاص ټریننګ ډیر مواقع نشته تاسو ایستاسو د کورنۍ طرف نه تاسو له ډیره حوصله افزایي شنو تاسو څنګه د هر څه وکړل په خپل سر راو دا ټریننګ مسنګ او کو پریکټیس مسنګ او کو مشکونه تاسو څنګه وکړل
سائیکلنگ نمبرس ماں اسپورٹس دن دور کی سبق طرف سے ترجیح ہو گیا الگ بیڈمنٹن ہو یا انٹر اسکول ہو یا اسکول مینس کی بچوں کم پتہ سو وقت ہو اگر وہ ماں اٹھوں آئی ہو ماں الگ ڈیئر ملاؤ شو آئی بس کی کلر پیخور طرح ہم دس پل تعلیم دے پا رہا ماں سوچ کو ماں پلے امی تو ہوئی خبر ہے بابا نو نو ماں سے کرکٹ کی ڈیزر شوق پہ ابو ماتو ہوئی تھی بس بچے تر زبان خبر کٹ روڑا اور جم سر لو بشرو کا امدا آغازینا جمع بین القومی اور قومی چکم گیمون سٹارٹ شو نا اگر ہم دیکھے تو وقت انسان نے شروع شروع اگر دبل جی نو شروع شروع ہم اپ کے سیٹ نمبر کہتے ہیں اور فاش کرنی ہوا کہ ال تما تپو سو بول چیز دے تا ایڈمیشن کو ما اور جمع سکول ختم شو یوں ماتری کی خبر تھی بس کتا کی صلاحیت کی کراش خپل ٹیسٹ ور کا او بس اگر ٹیسٹ ور شي یا ان پاس تاسو نو سپاش ولا نو پکې کولې شي نو په غاری د دای چې هغه خپل ځان له پیدا کی دغه چې هغه شوق شوق دی نو هغه د بارو په هر حد پار کې نو چې راته خپل جمع اول نه راته ما څنګه هغه څه ما ته پته نه وایي چې څو روپو باندې ما ته پته ولګي چې دوه روپو باندې نما اول نه جو پیو زما په مشرق نیوز پیپر دیو چې انت ما ما ډرینګ کو اول نه ما به کوم میلاو شو هغه وا 2000 روپے او په هغه 2000 روپے باندې ما ځان یو راکټ واغستو. نو پتا غلط خبره ده چې یو انسان وایي چې تاسو په دې ایریا کې اوسئ او بل څه بولتن نشي دلته سهوله کې نشته خو چې یو انسان د خپل کور نه راوځي.
داسې تاسو په ژوند کې داسې پړاو سره راغلي چې تاسو ته مالی مشکلات وو او دا غي د لاسه تاسو ته لوبه کنټینیو کولو کې یا جاری ساتلو کې سب مشکل وو، بیا تاسو د دې لپاره تجارت ته مخه وکړه. داسې تاسو څه فکر کوم اس جامې وی ټي شرټ سو دا غي کاروبار تاسو شروع کو نو که پاغي لګرنا واچوي
کوم مالی مسلی او ماته ماشاء الله څه شي نه دی خو ماته هغه محسوس کېده چې زما مور یوازې دا هغه دونه بچی ساتي نو هغې دپاره زه کوم څه به وکړم که سبب زما حق دی هغه ما نه هغه حق راکړي خو چې کوم زما شوق دی هغه خو زه په خپله پوره کړم. ما سره ما ماته بله لاره معلومه نه وه. ما زما یو ملګری د هغې مور چې هغې خپل په خپله یو کپڑو والا کاروبار وو هغې ته ما وویل چې دا څه کول غواړم هغه ما نه یو فرمان اگما نه یو سینس اپ یو یو موقع راکړه چې او ته بچی کولی شي او هغې سره ما فوټوګرافي شروع کړه ماشاءالله اوس هم روان ده.
نړیوالو لوبو طرف ته تاسو ته کله موقع میلاو شوې ده او که څنګه او بیا دې دا مواقع څنګه میلاوي دي شي؟
څوک د چا شوق وي نو هغه به هم دا څو سیمل څه پخو انټرنیټ د هر چا په لاس کې دی، کمپیوټر د هر چا په لاس کې دی. یو انسان په هغې باندې صرف مور کی دادا سے کم دکھے یا دادا شیشر تو ملا ہوئی ہاں شانتی کہ انسان واڑی کی اغم کی تراش اغب اول سو ناول خود خپل کور نے باہر قدم کی دی سے کہ فور کی کر دیتا تو بخلی کی حلوا نے ملا ہوئی انسان واڑی کی کرکٹ میدان سے راج شم اول کی پتہ ہو کی اس کا پخا کی کرکٹ والا سزش تھی او بس دا خبر ضروری نہ دا استاد دا یو اکیڈمی پکار دا تا یو کوچ پکار دا زمان استاد چو ما تی کلو شروع کرو زمان دورونا دی کشران دی زمانا ما با کرکٹ دا گو سرکو دا سی وم سنو بس انسان کی یو صلاحیت تی اگر صرف باہر راو تل پکار دی.
دا سو دا خیبر پختونخوا سر تعلق ساتے او دا لوبو دا سہولتونو خبر هم کنو آیا بیا دا خیبر پختونخوا جینا کیا بیا دا لوبو پا میدان کی مخیتا دا تل راتللو صلاحیت لری او کنائی کی پوٹینشل شتا؟
زبدن تا یو نو اخلم او تی تاسو ټول به جنی اغه نوم دے ماریا تور بکی وزنی اغه نن کبا د یو کم پنځوس داغی ورلڈ رینکنگ دے او سکواش دی دے اغه داسې شروع کرے او چې هغه بد الکانو په کپرو کې اگر اتلا او هغه الته ویلو بکول هغه ته چې د نکو څه سهولت نه او هغه هر څه شروع کړ او هغه د نکو لپاره یو دروازه کړو چې آراشي او تاسو هر څه کولی شي چې باغې کې دونه صلاحیت او چې هغه دونه بهر رااله هم هغه جنې هغه د وزیرستان وا او هغه د خیبر پښتونخوا بل وزن نو مخلم زما سره پخپل لوبه کوي او چې هغه ته وګوره زمانه به کشر راځي او هغه چې نن د پاکستان دویم نمبر ده او د هغې ورلډ رینکنګ کې هغه 119 دی زما په خیال او تاسو سوچ کولی شئ چې د پاکستان چې کوم ټولو نه مخکې کوم سکواش والا پلیئر راځي هغه مونږ د خیبر پښتونخوا جینه کېږي نو دا خو د ټول نه غټ مثالونه دي چې او بجیو کې صلاحیت شته.
نورین زبا بل ته پوسو کم تاسو دا آرٹ په میدان کې هم س ایوارډونه اخستی دي نېشنل کالج اف آرټس لاهور چې دغه طرف نه تاسو ته درې کاله مسلسل ایوارډ درکړل شو دی د ینګیسټ آرټیسټ اف دی ایئر کنه دا س ایوارډونه دا سو
اصل کې زما شوق چې هغه د لوګ د آرټ سره ډېر مخکې نه ولا تاسو ویلې چې ول د لوګ نه مخکې کوم د سو کوی چې ته څه جوړول شي آرټ کولی شي نو زه به تم چې لوګ پرې دا راځي چې څه جوړ نو هغه ای سره زما چې کوم شوق وو نو اخبار کې یو څه نور کړی و چې تاسو که تاسو به څه ټیلنټ دي که تاسو کې څه صلاحیت دي هغه مونږ ته وښایې او هغه زه د خپل ما انټرویو لیږل او زه د 16 15 کاله وم چې ما وکړو او هغې نور کوټ ما چکلم ما پکې هیڅ واغسته او هغه هیڅ سره چکلم ما پارټیسپیټ وکړو نو اولنی ځل اولنی ځل چې ما وکړو نو ما ته نه و پته چې زه به دونه بهترین آرټ والا چې دي هغې کې به زما دا
پاکستان کے چیک مسیدون کی دیاغوی تب سویل واڑے
پاکستان کا وجود کی رات لو نہ پورے دنیا ہی وجود کو لے سے آو یہ عمر کو وجود کی راز جس پر صحیح در تو نہ قد تاریخ تاریخی وقت ہو سی زمون کا ملک کو وجود کی رات لو کہ زمون کا دو نہ قد تاریخ سے او زمون سر پر جہانگیر خان پہچان تھا کہ اکبر پہچان زمون سر سمر پہچان زمون سر ماریا پہچان زمون سر مقدس پہچان زمون سر سید فری بھی پہچان مرگن ناس کی
مہربانی مشال ریڈیو سروے پروگرام تا وگوے امید کو چدا پروگرام بس تاسو خوښ شوی وی دا لا پامن
کدما ودون کو تاسو سروے پروگرام باور دل اوس خوښ شوی دی ونیس پروگرام جمهوریت دا جمهوریت پاتې خبرونه کې مو د سیاست والو لخوري باور دل چې په خبر پښتونخوا کې راتلونکو بلدیاتي انتخابات ولی ارزښت لري او د دې په نتیجه کې جوړیدونکو ضلع تحصیل او کلیوال حکومتونو به څه کار کوي په نننۍ خبرونه کې به باور چې بلدیاتي انتخابات په څه طریقه کیږي دا د جمهوریت لپاره څه ارزښت لري د دې خبرونه کوربه پامیر ساحل دی
په خیبر پختونخوا کې کیدونکو بلدیاتي انتخابات څه ارزښت لري او په دې کې ولس باید ولې برخه واخلي په دې انتخاباتو کې خلک څنګه برخه اخیستای شي او خلک څنګه معلومولای شي چې د ووټ ورکونکو په لیست کې نوم شته او د انتخاباتو پر ورځ به کوم پولینګ سټیشن یا د ووټ ورکولو مرکز ته ځي د هیواد د جمهوریت او سیاسي راتلونکو لپاره بلدیاتي انتخابات او بلدیاتي حکومتونه څه اهمیت لري آیا دا حکومتونه له صوبایي حکومتونو سره تړلي وي او کنه دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې د ملګرو ملتونو له انتخاباتي افسر او د پوهنتون له یو استاد سره څېړل دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت په 13 خبرونه کې مو د خیبر پختونخوا د ائتلافي حکومت لې وغړی او دوه اپوزیشن سیاستوالانو سره د بلدیاتي انتخاباتو موضوع وڅېړله تاسو واوریدل چې د مې پر 13 نیټه د کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن تیاری کړی دی او باید په کې ولس برخه واخلي چې پټیټه سطحې مسلې حل شي تاسو د درو واړو سیاستوالانو لخلې واوریدل چې دا انتخابات هم باید په سیاسي اساس یا بنیاد وشي د اپوزیشن سیاستوال انتقاد کوي چې باید حکومت د کلیو او مالتون یا چم گاوند پر سطح هم دا انتخابات سیاسی کړي وای خو حکومتي ائتلافي ګوندونه د ریز لري چې دا لومړی ځل دی چې دوی دا انتخابات د ضلع او تحصیل پر کچ سیاسی کړي دي د دې معنی دا ده چې یوازې د ضلع او تحصیل په کچ امیدواران کولای شي چې د سیاسي ګوندونو په ټیکټ او استازیتوب په انتخاباتو کې برخه واخلي د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واوري چې بلدیاتي انتخابات د ولس لپاره ولې مهم دي او خلک ولې باید پکې برخه واخلي په دې لړ کې مو دوه مرکې کړي دي په پیښور کې د ملګرو ملتونو انتخاباتي افسر قریش خټک وای بلدیاتي انتخابات ځکه ډیر ارزښت لري چې د دې په نتیجه کې جوړیدونکو حکومتونه به د ولس بنیادی او وړې مسالې هواروي
دا فکر کوم چې دا خو په هر هیواد کې مهم دي او پاکستان کې بل خصوص خبر پښتونخوا کې ډېر زیات اهمیت څه لري چې د مقامي حکومتونو د جوړېدو سره به د خلکو بنیادي مسلې چې دي د صفاوبو مسلې دي د صفایي مسلې دي د پښور په خواري مسلې او دغه شند کې د لوګو د میدانونو مسلې دي دا وړې وړې مسلې چې کم نخل کو د ژوند سره روزانه تعلق ساتي دا په بنیادي په لوکل په مقامي لیول باندې چې د حکومتونو حل کوي
خټک وايي د دې انتخاباتو بل مهم اړخ دا دی چې د دې په ذریعہ به د خلکو سیاسي روزنه وشي او د راتلونکو سیاسي مشرتابه میدان ته دراوستو لار ده
دې سره به د خلکو سیاسي تربیه وشي او تقریبا د سولېخ تزرو نواله د سولېخ تزرو پورې خلک چې دي خزي سړي مزدور کسان او چې کوم غیر مسلمه کلیتونه دي دغه امیدواران به په دې کې بل خصوص ته ځوانان او چې کوم زندگی د هغه په کې ډېره مهمه ده نو دا تبا د سیاسي قیادت د پاره یو ویتګا په تور باندې به هم د لوکل ګورنمنت کار کوي
د ملګرو ملتونو انتخاباتي افسر قریش خټک وایي بل خبره دا ده چې د پاکستان آئین یا اساسي قانون صوبایي حکومتونو دا دا دند سپارلی ده چې باید بلدیاتی انتخابات وکړي او بیا بلدیاتی یا مقامی حکومتونو ته د هغوی د برخې واک هم وسپاري.
په پاکستان کې خو دا په آئینی توګه باندې په دستوري توګه باندې د مقامی حکومتونو انتخابات چې دي دا په صوبایي حکومتونو باندې لازم دي. یو وفاقي حکومت په یو صوبایي حکومت او په مقامی سطح باندې به چې دی مقامی حکومتونه نو نه صرف چې دی دا سیاسي قیادت ته کې بلکې دا یو آئینی ذمواري هم ده کوم چې زمونږ په دستور کې چې دی دا لیکلې شوې ده چې دا قسم انتخابات چې دی دا به کېږي او نه صرف انتخابات به کېږي بلکې دې مقامی حکومتونو هغوی مالیاتي او سیاسي او انتظامی اقتدار چې دی دا به ورته هم منتقل کېږي. صرف
په چارسده کې د باچا خان پوهنتون د پښتونخوا مطالعاتو مرکز استاد محب وزیر وایي بلدیاتي انتخابات جمهوري عمل پیاوړی کوي او بل دا چې ولس د کلیو او بانډو په کچ خپل استازي لري.
په دې کې جمهوري عمل د هغه د مضبوطیا لپاره ډېر زیات مهم دی او په دې کې خاص کر هغه خلکو لپاره چې کوم د قومي اسمبلی یا د صوبایي اسمبلی پړاوونو ته یا د هغوی د خرچو د مخه نه ویني نو هغوی ته یو موقع ملاو شي چې په اسانه او په سوکه طریقه باندې ولس ته ځان نږدې کړي. دویمه خبره دا ده چې د ولس لپاره هم دغه مهمتیا لري چې هغې هم په کلي په سطح باندې د بانډو په سطح باندې دوی ته خپل ولسي نمایندګان ملاو شي او هغه خلک چې د دوی په حکومتونو یا اسلام آباد ته ځانونه رسولي او یا یې د پېښور ته ځانونه رسولي هغوی ته د دوی رسېدل ناممکن غوندې وي نو دوی ته په کلي په کچه باندې د ضلع په کچه باندې یو نمایندګي ملاو شي دوی ورته خپلې خپلې مسلې وررسولی هم شي او بیا تر سهه ده د هغوی چې کوم حل ممکن وي.
وزیر وایي د صوبایي او قومي اسمبلی په سطح قانون جوړول کېږي چې ورسره ولس په مستقیمه توګه تړاو نه لري. البته د بلدیاتي انتخاباتو له ولس سره نیغ تړاو وي نو باید ولس په دې انتخاباتو کې په لیوالتیا برخه واخلي.
صوبایي یا په قومي اسمبلی په سطح باندې چې کوم انتخابات کېږي د هغوی بنیادي کار آئین سازي وي قانون سازي وي چې د قانون جوړولو سره د عام ولس دومره زیات واسطه نه وي او د دې بلدیاتي انتخاباتو یا نمائندگانو یا دیدی چکم ممبران بھی بیا ہوئی نیک پلے گا کار داری چی دی انسی خدمت بھی اور وڑے وڑے چکم پکڑی والا سطح باندھے کوسوں پر سطح باندھے کم مسائل بھی آگے ہلکول اور عوام ہوتا
د ملګرو ملتونو انتخاباتي افسر قریش خټک وایي د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې به درې ډوله حکومتونه جوړیږي. دی د دې خبرې وضاحت کوي.
درې قسمه مقامي حکومتونه دي چې په لاندې سطح باندې چې دی دا په کلي یا د محلې په سطح باندې یو کونسل دی، بیا د هغې د پاسه چې دی د تحصیل په سطح باندې یو کونسل دی او د هغې نه بله چې دی د ضلع په سطح باندې کونسل دی. نو دا درې قسمه کونسلو انتخابات چی دی دا په دې شمو مای باندې بچ دی خلک ووټ شي او هغه به منتخب کړي.
خټک وایي د ملګرو ملتونو پر مختیایي اداره یا یو ان ډی پی د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن له څنګه سره مرسته کوي چې خلک د بلدیاتي انتخاباتو له نظام او د ووټونو کاغذونو له رنگونو خبر کړي.
خیبر پښتونخوا کې کوم انتخابات کې د هغه په حواله سره چې دی الیکشن کمیشن سره یو ان ډی پی چې دی هغه کار کوي او خاص کر د ووټرانو د تعلیم په حواله سره چې هغه د ووټ عمل چری اغا څنګه کیږي سو قسمه بلټ پیپر وی لکنو دا ډیره مو خبره ده چې کم عام وګړي دې کم چې ووټ خپل استعمالولو ته دي چې هغه ته دې رنگونو پاتې او دې د ووټ چې کم عمل دې د دې په بنیادی خاطر چې دغه په ذهن کې نو په دې باندې وسره موږ لګیو د الیکشن کمیشن او خیبر پښتونخوا د حکومت سره کار کوو.
خټک وایي د ضلع کونسل بیلټ پیپر یا رائے پاڼه نارنجي رنگ لري او د تحصیل ووټ کاغذ سرمئی رنگ لري. پاتې پنځه کاغذونه هم بیل رنگونه لري.
د ضلع کونسل ووټ کاغذ چې دی هغه د نارنجي رنگ کاغذ دی او د تحصیل کونسل لپاره چې کوم د ووټ کاغذ دی هغه سرمئی رنگ کاغذ به د دیهی یا محلی کونسل چې دی د کلیوالې محلی کونسل پنځه امیدوارانو لپاره به پنځه مختلف رنگون دا ووٹ کاغذ بھی کم سے جنرل امیدوار دی دغی دا پر بسپین کاغذی دا خزو امیدواران دا پر بگلابی کاغذی او دا کسان و مزدور امیدوار دا پر چدی دا با پیکا شین رنگی او دا جوانان امیدوار چدی دا غیر پر بزیر رنگی او غیر مسلم امیدوار چدی دا غیر پر خر رنگ کاغذ چدی دا علیو ووٹر دور کولی کی
دا ملگر ملتون انتخاباتی چارو افسر قریش خطک وائی دری وارا حکومتون با لیو بل سر همغږی کوي او انتظامی واک او چاري به لاندینې سطح تر د ضلع کچا رسیږي.
کارونه خو د ټولو بیل بیل دي، خو څنګه چې په پاکستان کې وفاقي نظام دی، د وفاق او د صوبې په منځ کې په ځینو خبرو باندې کوآرډینیشن یې داشن د کې د صوبې د لیبر منځ کې په څو خبرو باندې چې کوآرډینیشن یې بیا ضلع چې د هغه به د تحصیل سره کوآرډینیشن کی او همداشان د تحصیل چې دی هغه به د محلي یا د کلیوال کونسل سره چې دی کوآرډینیشن کوي. نو دا څنګه ویلی شو چې دا د انتظامی دغه یو تسلسل دی چې د لاندې نه په بره باندې بچي.
قریش خټک وایي هر کس چې د پاکستان شناختی کارډ لري، یعنی عمر یې لږ تر لږه 18 کاله وي او په ووټر لیست کې یې نوم وي، نو په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخیستی شي. دا به څنګه معلومیږي چې د کوم کس نوم د ووټ ورکوونکو په فهرست یا لیست کې شته او که نشته؟ خټک زیاتوي د دې لپاره باید خلک د خپل شناختی کارډ نمبر په موبایل کې ولیکي او 8300 باندې د پیغام یا اس ایم ایس واستوي.
د دې معلومولو طریقه دا ده چې خپل د قومي شناختی کارډ نمبر چې دی دا 8300 باندې میسج کی ایس ایم ایس کی، نو هغه ته به د الیکشن کمیشن نه طرفه واپسېږي او جواب راشي، په هغه کې به دا تفصیل درج
د خټک په خبره. تر انتخاباتو دوه اونۍ یا هفتې مخکې که کوم کس پر 8300 شمیرې پیغام یا ایس ایم ایس واستوي، نو ورته به د ووټ اچولو مرکز یا پولینګ سټېشن پته هم وښودل شي. دا خو د بلدیاتي انتخاباتو د بهیر او د دې په نتیجه کې د جوړېدونکو حکومتونو په اړه معلومات ول. اوس د دې انتخاباتو په اړه سیاسي شننه یا تجزیه هم کوو. په دې انتخاباتو په لومړي ځل د ځوانانو لپاره هم څوکۍ جوړه کړل شوې ده. د چارسدې د باچا خان پوهنتون استاد مهم وزیر وایي دا ډېر ښه عمل دی چې ځوانانو ته په بلدیاتي حکومتونو کې د کار موقع ورکول کېږي.
دلته خو مصیبت دا شوی دی همیشه لپاره چې ځوانانو ته خصوصا د پښتانه معاشره کې چې ځوانانو ته دوی همیشه د کټ پلنګه کې نیول شوي دي، دوی همیشه په حضور کې خدمتونه کوي، دوی همیشه په د مشرانو خبرو ته غوږونه ایښي دي، خو د دوی نه چا رایه نه دي اخیستې، دوی نه چا تپوسونه نه دي کړي، د دوی غوښتنه نه دي اورېدل شوي. نو دا ړومبی ځل دی چې دوی ته هم موقع ورکړی شوه او دا یو ښه عمل دی یقینا.
آیا بلدیاتي انتخابات په ټوله سطح پر سیاسي بنیاد په کار ول که نه؟ د خیبر پښتونخوا حکومت له قانون سره سم یوازې په ضلعي او تحصیلي سطحې سیاسي او نور غیر جماعتي او غیر سیاسي په کار دي. د دې پوښتنې په ځواب کې محب وزیر وایي په پاکستان کې بدبختانه سیاسي هلې ځلې ځپل شوي دي او له سیاسته ویره محسوسېږي چې دا تاوان رسوي.
سیاست لا په دې ملک کې همیشه لپاره یې رامسته شوې ده او په دې وجه دوی غواړي چې په سمه شکل کې هغه قومي اسمبلی نشوټونه هم په یو وخت کې شوي دي، چېرته په ریفرنډم شوي دي، چېرته څه شوي دي، نو دوی په غیر سیاسي بنیادونو باندې کړي دي. ټول عمر دې ملک کې خلک د سیاست د نوم نه یارول شوي دي. نو زه خو بایست مطالبه مو وه چې باید د سیاست د نوم نه د خلک ویل نه یارول شي، بلکې د سیاست اصل څهره د خلکو ته وروښودل شي. او دا یو بهترینه موقع وه چې په ولسي کچ کلیوال سطح باندې دوی ته مونږ ښودل شول چې سیاست څه شی دی او سیاست څه کردار ادا کولی شي په ټولنه کې. متاسفانه دا موقع هم مونږ ضایع کړه چې که څه هم د تحصیل په سطح یا د ډسټرکټ په سطح دا خو سیاسي دي، خو کلیواله سطح چې څه دي ورته د ویلج کونسل وایي
خبره. آیا د انتخاباتو په نتیجه کې جوړیدونکي حکومتونه به له صوبایي حکومت سره تړاو لري او آیا د هغه حکومت تابع به وي او که نه؟ محب وزیر زیاتوي د قانون تر مخه د دواړو سطحو حکومتونو تړلو هڅه شوې چې له کبله یې داسې یو دستور یا رواج رامنځته شوی دی چې په صوبه کې د بلدیاتي حکومتونو کارونه ناحکومتي ادارې کوي او ولس د صوبایي او قومي اسمبلۍ دواړو له غړو څخه هم بجلی غواړي هم قانون.
چې دا د صوبایي حکومت سره دوی وتړي، د دې تړل ما په خیال ځکه نه و پکار چې د صوبایي حکومت او د مرکزي حکومت د دې مسلې صرف د خارجه پالیسۍ سره دي، د دې مسلې صرف د کرنسۍ سره دي، د دفاع سره دي، د داخله سره دي او د هغې نه علاوه د قانون سازۍ چې څه دي هغې سره دي. او چې کوم څه ته مونږ بلدیات وایو چې یو ځل دا نوم مونږ د بلدیات ورکړو، نو د بلدیاتو کار چې کوم دی او ولسونو ته سهلوتونه رسول. مصیبت دا دی چې د بلدیاتي کارونه چې کوم دي موږ دلته این جی اوز ته پرېښي دي او د این جی اوز نه موږ هغه کار اخلو کوم چې عوامي نمایندګان چې کوم بلدیاتي ممبرانو دلته کول دوی ته په کار وو، خو
هغې ته مونږ موقع نه ده ورکړی. الیکشن ملتوی کړي دي بار بار مونږ نه دي کړي. نو د هغې مسله اوس د قومي اسمبلی د ممبر نه هم زمونږ تقاضا د ترانسفارمر وي او د قومي اسمبلی د ممبر نه هم زمونږ مطالبه د بجلی وي یا د ګلۍ د کوڅې د پخولو وي اگر چې دا د دوی کار نه و.
اوریدونکو، د جمهوریت په دې خپرونه کې مو واورېدل چې د خیبر پښتونخوا ولس باید په هر صورت د می یا روانې میاشتې پر دیرشمه په کیدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې برخه واخلي، ځکه چې د دې په نتیجه کې جوړیدونکو حکومتونه به د خلکو بنیادي او وړې مسالې هواروي. تاسو د پوهانو له خولې واورېدل چې په کار و چې دا انتخابات ټول په هرې سطحې پر جماعتي یا سیاسي بنیاد شوي وای. پوهان وایي د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې نوی سیاسي قیادت رامنځته کیږي او دا له ټیټې سطحې جمهوریت او جمهوري عمل پیاوړی کوي. دا ونننۍ خبرونه. بل اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخامخ
جمهوریت.
دا نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیبه کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه. هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.